درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې دی. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو، خو تر دې وړاندې مو زه اسمت څاروان د دې سات خبرونو ته پام را اړوم. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي په افغانستان کې تر 12 میلیونه ډیر ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې د مارچ میاشتې په راپور کې چې پرون شنبه خپور شو، ویل شوی چې اقتصادي ځوړتیا، د بیروزګاری زیاتېدا، د اوږدو چکرو او اقلیمي بدلون اغېزې په افغانستان کې د بېوزلۍ د ډېرېدو اصلي عوامل دي. یونیسف وایي افغان ماشومانو ته د مرستې لپاره 1 میلیارد او 400 میلیون ډالرو ته اړتیا ده، خو تر اوسه د دې پیسو یوازې 15% برابرې شوي دي. د ټاپي پروژې اجرایي رئیس محمد مراد امانوف وایي ترکمنستان له افغانستان، پاکستان او هندوستان سره یو ځای د دې پروژې بشپړولو ته ژمن دی. امانوف په یو بیان کې چې نن پاکستاني رسنو خبر کړی، ویلي ترکمنستان د ټاپي پایپلاین په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د دې پایپلاین د جوړېدو په صورت کې به د ترکمنستان 3 میلیارد متر مکعب ګاز افغانستان، پاکستان او هندوستان ته صادر شي. د پاکستان د سنا جرګې رئیس یوسف رضا ګیلانی وایي هیواد یې د ترهګرۍ له ستونزو سره مخامخ دی او باید دا ستونزه له طالبانو سره د خبرو له لارې حل شي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې ګیلانی پرون په یو غونډه کې وویل د امنیت د ټینګېدو لپاره باید د طالبانو له حکومت سره خبرې وشي. پاکستان تور پوری کوي چې طالبانو د ټي ټي پي غړیو ته پناه ورکړي، خو طالبان د پاکستان تور ردوي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د ورستۍ ورشتونو له کبله له ډیرو کلونو وروسته په لومړي وار د قرغې بند له اوبو ډک شوی دی. دغه وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د بند له ډکېدو وروسته د هغه پرچاوه فعاله شوې ده. د ورستیو ورشتونو له کبله چې په نتیجه کې ډېر سیلونه هم وپهیدل، د دې ترڅنګ چې د سرو مال تاوانونه پېښ شول، د افغانستان اکثره بندونه له اوبو ډک شوي دي. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې نن قرغزستان ته په ماتې ورکولو په لومړي وار د فوتسال نړیوال جام ته لار وموندله. دا مسابقه چې د تایلند په کوربتوب وشوه، د افغانستان ټیم 15 ګولونه ووهل چې په مقابل کې قرغزستان 3 ګولونه ووهل. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د الف لوبډلو ترمنځ لومړی دوستانه ورځنۍ مسابقه د سریلانکا په کوربتوب روانه ده. د دې سیالۍ پچا د افغانستان الف لوبډلې وګټله او غوره وبلله چې لومړی د باولینګ یا توپ اچولو لپاره فیلډ ته ووځي. سریلانکا په خپل پاڼۍ کې 340 منډې وکړې، 8 لوبغاړي وسوځېدل، خو دا شیبه د افغانستان لوبډله بیټنګ کوي. یو لوبغاړی سوځېدلی په 1 اوور کې 45 منډې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په غزه کې د اوربند ټینګېدو او د اسرایلي یرغملو د خلاصون په اړه د خبرو لپاره سعودي عربستان ته ځي. د امریکا د بندونو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې چې پرون شنبه خبره کړه، ویلي چې ښاغلی بلینکن به د دوشنبه او سه شنبه په ورځو په ریاض کې له سعودي چارواکو سره غزه ته د بشري مرستو د زیاتېدو او د جګړې د مخنیوي پر اهمیت خبري وکړي. ښاغلی بلینکن بعد سعودي د دې دوه ورځني سفر په لړ کې د خلیج د همکاري شورا د وزیرانو په غونډه او همدارس د اقتصاد نړیوال فورم په ناسته کې ګډون وکوي.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروان يم. د ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د ثور وما او اتمه د افغانستان پر برخلیک اغیز د موضوع زموږ د نننی بحث موضوع ده. شپږ څلوېښت کاله پخوا د ثور په ومه یو شمېر چپي صاحب منصبانو د واکمن حکومت پر ضد بلوا وکړه او په یوه نسبتا خونړۍ کودتا کې د محمد داود خان حکومت وپرځو. د ثور اتمه بیا د مجاهدینو د بری کالیزه ده. که څه هم د ثور د کودتا پلویان د دې کودتا هدف د افغانانو د بدمرغیو د پای ته رسولو او سوکاله ژوند د برابرولو لپاره انقلاب بولي، خو د ډیرو افغانانو په باور د ثور له ومې د افغانانو بدمرغۍ پیل شوي چې لا هم دوام لري. د دې کودتا په نتیجه کې پر افغانستان د شوروي اتحاد یرغل او ګاونډیو هیوادونو ته د میلیونونو افغانانو د مهاجرت لاره هواره شوه. د یو زرو درې سوه یو اویایم لمریز کال د ثور په اتمه د ډیرو د باور خلاف د جګړو بدمرغیو لمن ټوله نشوه، بلکې د جګړو یو بل پړاو پیل شو. حال دا چې ډیرو هیله لرله چې له دې ورځې به هغه بدمرغۍ او شخړې پای ته ورسیږي چې پیل یې د یو زرو درې سوه او پنځوسم لمریز کال د ثور په اوومه نیټه شوی و. خو بله شکلا هم داسې کسان شته چې هم د ثور د اوومی او هم د ثور د اتمی دفاع کوي. نن طالبانو په کابل کې د ثور اتمه د مجاهدینو د بری د کالیزې په توګه ولمانځله. تر طالبانو مخکې د جمهوري نظام په څه باندې شل کلنه دوره کې دا ورځ په ځانګړو مراسمو لمانځل کېده. د ثور د اوومې د کودتا شپږ څلوېښت کاله وتلي. د کودتا ډیری مشران نور په دنیا کې نشته او غالبا زموږ د اوریدونکو لوی اکثریت به هغه کسان وي چې د ثور له کودتا وروسته زیږېدلي یا به د کودتا په مهال ډیر کوچني وو. د هغوی لپاره به د کودتا د کلونو پر شرایطو او د کودتا پر عواملو خبرې وکړو. همداراز به د افغانستان لپاره د دواړو پیښو پر نتایجو د میلمنو نظرونه وپوښتو. زموږ د خپرونې میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی او مورخ استاد شهسوار سنگروال، همداراز د سیاسي چارو نظرخاوند آریان خیبر. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې به د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي هم راسره ملګری شي. دواړو میلمنو ته چې حاضر دمه له سټوډیو سره وصل دي هرکلی وایم. لومړی استاد شهسوار سنگروال، طالبانو نن ویلی دي چې د ثور اوومه یوه بدمرغه ورځ وه، اما د ثور اتمه د مجاهدینو د بری ورځ وه او دا ورځ دوی لمانځي، د خوشحالۍ ورځ ده. ستاسو تبصره څه ده؟
ډېره ډېره مننه له تاسو نه او ګران خیبر صاحب او جلالي صاحب نه یو نری مننه. بلې، د افغانستان په دغه نیمه لسیزه کې یا د افغانستان په دغه نیمه پیړۍ کې چې کومې ستونزې په سیاسي لحاظ یا په پوځي لحاظ چې را پیدا دي، د دې تقریبا څو ټکي ډېر د پام وړ دي. لومړی خو نو تاسو پوهیږئ چې هغه مهال چې سردار محمد داود خان واک ته ورسېد او د واک په مهال تقریبا یو شمېر داسې کسان راپورته شول چې چا د ده نه ملاتړ وکړه او چا هم د ده په وړاندې ټوپک راپورته کړ. او هغه مهال چې د افغانستان د اساسي قانون په لسیزه کې او یا هم د دغه دیموکراسي په لسیزه کې چې یو شمېر سیاسي ګوندونه رامنځته شوي و، یو شمېر کین اړخو ګوندونو د سردار محمد داود خان د پرمختګ نه ملاتړ وکاو او وی ویلي چې دا د شاهي نظام په پرتله باندې یو پرمختللی ګام دی. ول یو شمېر نور کین اړخي چې په سر کې غلام محمد نیازی چې د ځوانو مسلمانانو او یا هم د اخوان المسلمین چې وروسته په دې نامه باندې مشهور شول، هغو تقریبا د ده په وړاندې یا د سردار محمد داود خان په وړاندې باندې راپاڅېدل او له بده مرغه چې د پاکستان لمنې ته او یا د اسرائیل لمنې ته ولیدل، چې زه د ساري په توګه باندې استاد رباني یادولی سم، ګلبدین حکمتیار یادولی سم او احمد شاه مسعود. هغو دي هلته لکه څنګه چې نصیر الله بابر په خپلو څرګندونو کې دې ټکي ته اشاره کړې ده، وایي هغه مهال چې سردار محمد داود خان واک ته ورسېد، موږ په دې پوهېدو چې سردار هغه څوک دی چې د ډیورنډ کرښې مسله له هر چا نه زیات ده راپورته کړې ده او دی دغه کرښه نه مني. نو نه چې په ګام باندې لاس پورته نه کړي او یا فرضاً هغه سل کاله چې د دې کرښې پوره دي، نو ښه خبره دا ده وایي ماته لارښودنه وکړه چې دغه وسلوال ځواکونه دومره پیاوړي کړو، دوی ته باید روزنیزې چارې ورزده کړو او بیا یې افغانستان ته ولیږو. همدغسې وشول، تقریبا دوی همدغه وسلوالې ډلې راغلې په لغمان کې، وسلوال برید وکړو او بیا یې د ننګرهار په سره رود کې، همدغسې په پنجشیر او بدخشان کې تقریبا په یو شمېر وسلوالو بریدونو باندې لاس پورې کړ. البته دا غلمړی ټکی دی. دوم کومه مسله چې د افغانستان په دغه نیمه پیړۍ کې چې راز راز خبرګونونه او رامنځته کړل، هغه هم د ثور او امنیت ده. د ثور په امنیت کې چې کله د ثور کودتا رامنځته کیږي، یو شمېر هغه ډلې چې لا د مخه د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند په رهبرۍ چې البته دا کودتا وشوه، هغه اختلافونه چې درلودل، هغه اختلافونه د داود خان د وخت پر تړله باندې نور هم زیات شول، او تقریبا دغه وسلوال اقدام ډیر پراخه شو. او درېمه کومه مسله چې لا ډیره مهمه ده، هغه هم د شپږم د جدي مسله وه. او کله چې شپږم د جدي مسله کې شوروي ځواکونو په افغانستان باندې وسلوال برید وکړ، د دغه وسلوال برید په وړاندې نو بیا نه یوازې په افغانستان کې دننه، بلکې په نړیوال ډګر کې خصوصا امریکا د دې لپاره چې له خپل نړیوال سیال شوروي نه انتقام اخیستی وي، خصوصا د ویتنام د جګړې په تړاو باندې، نو هغه بې دریغه مرستو ته لاره هواره کړه. او همدا و چې د افغانستان په داخلي جنگونه او خصوصا دغه نړیوال جنگونه چې تقریبا له یوې خوا وارسا او له بلې خوا ناټو او عربي او یا هم انترچین او جاپان پورې تقریبا د شوروي پر ضد او د شوروي د لاکارو پر ضد باندې راپورته شو. درې څلورمه مسله چې کوم وایم، هغه دا دی چې دې کې شک نشته چې د افغانستان خلکو د شورویانو پر ضد باندې جهاد وکاو او د خپل وینو په قیمت یې وکاو.
د ثور د کودتا کې شامل کسان هغوی وایي چې کودتا په دوی تحمیل شوه، ځکه چې داود خان دوی نیول، دوی بله لاره نه درلوده. تاسو څه وایست؟
دوی خدای په نامه زه خپل سلام لرم تاسو ته، تاسو لیدونکو ته او درنو مېلمنو ته وړاندې کوم. زه فکر کوم دا ما سخت خبر ده، د ثور انقلاب د افغانستان د خلکو دیموکراتیک ګوند باندې ورته پر شو. دوی د انقلاب یا کودتا ورته وایي، نظامي قیام ورته وایي، د هغو هوډ یې نه درلودل. تاسو خبره چې باید میر اکبر خیبر د شهادت نه وروسته د افغانستان د خلکو دیموکراتیک ګوند مشران ټول ونیول شول، د سردار احمد داود خان دفنه خوشنۍ سره چې د سردار احمد داود خان شاوخوا کابینه هغه څه خلکو چې په لاسي جمهوریت سقوط کړلو. دوی تاسو دا خو جواد ته خبر ده چې خپله داود خان هم یو احساساتي سړی و، د احساساتو نه کار واخیستل، په خوشنۍ سره د خلکو دیموکراتیک ګوند مشران ونیول. او دوی د خلکو دیموکراتیک ګوند دوی په ډېر په کمه نیولی و، داسې فکر کوه چې دوی به دومره قدرت ونه لري چې یو نظامي خوځښت ترسره کړي. خو په خوشنۍ سره چې د خلکو دیموکراتیک ګوند مجبور و چې خپل ځان دفاع وکړي، د دفاع په خاطر باندې دوی په وسله وال پاڅون باندې لاس پورې کړ، او په غولړ کې قدرت د افغانستان د خلکو دیموکراتیک ګوند ته ولېږدول شو. زه فکر کوم په دې کې دا یو ملي مسله ده، ډېرو خلکو دلته یو بل ملي بودې ورکړل چې روسانو لاس و، روسانو دا وغوښتل چې قدرت ترسره کړي. خو څنګه هغه د سردار محمد داود خان هغه ناسته چې د لوین برژنف سره په مسکو کې کړې وه، هغه ډېر مثال ورکوي. اما از حقیقت لري خپل روسانو په کرات ویل دي لوید برژنف د فرانسو میتران ته د فرانسې په خپل رسمي شرط دا خبره چې
تاور کلب علي تاسو بل ډیر مننه سلامت اوسې. دا بل اړخ دی خیبر صاحب، لطفا موکو کور ودان دا چې روسانو په دې کې مداخله درلوده کنه درلوده، زما پښتنه دا نه و پدې بم کړی شي روس ته خبري وکړو. ور بشو شاغل علي احمد جلالي ته، جلالي صاحب تاسو ته مرکلې وایم، ستاسو نظر څه دی د ثور کودتا په کودتا چانو باندې تحمل شو، او که فکر کوي چې دوی لمخکې نه پلان درلود چې کودتا وکړي؟
تشکر کوم تاسو ټول ته سلامونه وایم. اصلا دغه چپی تحریک خو دفعتن من سره نظر راغله د 1952 کال چې روسان کوشش وکړي چې ځینې خلک پیدا کړي، د خپل فکر خاوندان پیدا کړي، له هغه وخت شروع شوی ده. اما په دې چې کوم وخت دغه چپی حرکت یا چپی تحریک یو حرکت وکړي هغه معلومه نه و، په دې کې شک نشته. د ثور کودتا چې ورته وایي
په هغه وخت او بشه جلالي صاحب ستاسو په خبرو کې لويشم، نور محمد تریکی نه دی ویلي چې موږ غوښتل چې د اسد په میاشت کې انقلاب وکړو چې د زمري انقلاب وبالو وبولو.
دا خبری ټولې خبری سیاسي خبری دی د وخت د پالیسی خبری دی مگر شروع یې دغه وګوري د 1999 کال کې چې اسناد فاش شول هغه محرم اسناد دی ویلسن سنټر دی یو ګروپ چې په وکی ومه هغه اسناد چې د شوروي اتحاد د وخت نه او یا د امریکای د وخت نه فاش شوي وو هغه نشر شول د ویلسن سنټر په نامه د کولډ وار هیستوري پروجیکټ په نامه نشر شول پوغو کې ځینې نشر شول چاپ هم شول موجود هم دي پوغو کې یو د کی جی بی دغه د فعالیت په افغانستان کې دی هغه په وزیر ډول وایي چې د 2005 کال نه 1995 کال نه دا تاریخ شروع بلاخره نتیجه دا وه چې په افغانستان کې چپی قواوی قدرت تراش از څو وخت راځي هغه وروسته دا چې مثلا ویل شوی چې دغه کې مکوله اسد کې مکوله هغه کول هغه بیل خبر ده دوی اصلا دو قدرت دی دغه یعنی فکر کوي چې د پاوس کې کوم کسان سره هغه به کودتا او قدرت په دلاسه کې اما دا فکر نه وکړي چې دا قدرت دی ساتلی شي کنه سي ساتلی خپل خطر روسانو د شوروي اتحاد منابع لروي او هغه کسان چې افغانستان کې د مشاور پاس راغلی دو سر مشاور پاس راغلی وو په کتابو کې اوسه موجود دي لیکلي دي چې ټول تعداد دی دوی د کمونست یا د خلقیانو او پرچمیانو د 50,000 تجاوز نه کوو د 50,000 باندې څوک حکومت نشي اداره کولای په نتیجه کې سبب دا کیږي چې د زور په واسطه باندې هر څه تحمیل کی او نتیجه یې همداسې تاسو ولیدل او دا چې وایي چې کودتا په هغه وخت کې وشوه که ونشوله روسان فکر کوي چې په هغه وخت کې دوی غافلګیر شول څنګه غافلګیر وایي دوه ورځې مخکې له کودتا نه د کی جی بی د اسناد لري دوه ورځې له کودتا چېر دوه کسو د سفارت کی جی بی دفتر ته اول ورکړل شو کودتا کیږي بګلوغي ځان غلې نیولی وو د شوروي اتحاد مشران وایي چې موږ غافلګیر شول موږ هیڅ نه پوهېدلو او حتی فکر کوي چې دا تاریخ شوی دی چې د دې لپاره چې زر وځپل شي او دا خبرې ډېرې دي منتها دا دی چې په هغه وخت کې دا کودتا دغه او لوی دوپری د افغانستان په کابل کې او یو څو موده یې توقیف هم کړ هغه وایي چې په هغه وخت کې وایي چې دا خو دواړه تصادفي دواړه اشتباهګانې وکړلې هم حکومت اشتباهګانې وکړې هم دې اشتباهګانې او هغه چې کم اشتباهګانې وکړې قدرت راځه دا داسې نه و چې ډېر پلان شوی یو حرکت و او هغه چې اما د دې دا پلان موجود و چې بالاخره چپی تحریک چپی قواوی د افغانستان کې مسلط شي
ډېره زیاته مننه کور ودن استاد سنگروال ستاسو په نظر که د ثور کودتا نوې شوی نو د افغانستان وضعیت به څنګه و له دې وسره به تفاوت درلود
اول خو دا یو فرضیه ده چې د ثور انقلاب به سو او کبنو سو خو د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې په خپل چپیانو شتون درلود او یا په خپل کله چې د کودتا کې د کودتا په شپه باندې هغه مرکز نه چې په خپل د کودتا مرکز په خپل د سردار محمد داود خان کور وو او د خپل یاور بازمات خان ته وایي چې 12 بجې شاوخوا دروازې ته متوجه اوسه چې څوک به راځي نو هغه و چې محتاط او ګلپاچا الفت او بخې ګلپاچا او پادر دا راځي دروازه ټکی او دا نو داسې وګڼه چې 12 شل دقیقې تیرې دي او دغه دواړه چپیان وو یعنی دا داسې معنا نه وه چې سردار محمد داود خان چې واک ته ورسېدی د په کابینه کې چپیان نه وو یا په خپل ځن جیلانی چې دا د ببرک کارمل د ترور زوی وو یا په خپل فیض محمد چې د کورنیو چارو وزیر سو دا په خپل یو کین اړخی وو یعنی د سردار محمد داود خان په کابینه کې تقریبا په سر کې همدغه کین اړخی وو او کینال خی رښتیا هم د فتن رامنځته شوی نه و لکه تاسې پیږی چې هغه وخت کې سردار شاموت خان چې صدر اعظم و تقریبا د ندای خلق په نوم باندې د محمودی تر مشرۍ لاندې د وطن په نوم باندې د غبار تر مشرۍ لاندې او د ویښ زلمیانو چې فرزن انګاری خپرونه و د پیز محمد انګار په مشرۍ یا د الفت صاحب تقریبا ولس دا ډول خوځښتونه لا این د شاموت خان د صدارت په محل پیل سوي وو ولې څوک چې چپیان یا خصوصا هغه ایدیالوژي چې هغه د مارکسیزم ایدیالوژي وه او داغه پردې ایدئولوژي و چې افغانستان تراول شو دا تقریبا د 1902 څلور نه را پدې خوته 1925 پورې چې کله لکه ما چې تاسو د مخ ارزو کو چې د دیموکراسي لسیزه یا د قانون اساسي لسیزه ده دلته د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند او د شوله جاوید ګوند دا دواړه مارکسیستي ګوندونه وو یا ایدئولوژي د دې ایدئولوژي خلکو ول په خیال خو کې ما عرض وکاو چې حسن البنا یا د سید قطب محمد قطب د دې خلکو تقریبا هم هلته یو فکری خوځښت ترامیسته سو چې دغه فکری خوځښت لکه څنګه چې د نور محمد تریکی په مشرۍ باندې د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند جوړ شو همدغسې د محمودي د ورونو لکه هادي محمودي یا رحیم محمودي د هغو په مشرۍ باندې شوله جاوید جوړ شو همدغسې د افغان ملت ګوند د غلام محمد فرهاد په مشرۍ او له دې نه همدغه د اخوان المسلمین د غلام محمد نیازي په مشرۍ باندې دغه ګوندونه چې رامنځته شول یعنی دا ټول هغه سیاسي خوځښتونه وو چې په دغه مهال باندې رامنځته سو رښتیا د فتن خو نه دي رامنځته شوي او تاسو چې د مخه کومه خبره وکوله غواړم هغې ته هم وشتون سمه چې ولې دغه کودتا چې وشوه او نو فرزند د افغانستان د خلکو مخادي غلو ویل کپ منګ باندې تاروز او تاسو پاتونو کوي بلی کله چې د برژنف او د داوود خان ترمنز لبزی برخورد را منسته سو او هغه افغانستان ته راغی نو برژنف یا د افغانستان د شوروي کمونیست ګوند په د افغانستان د خلکو دیموکراتیک ګوند په دوارو ډلو باندې یعنی هم د پرچم په ډله او هم د خلکانو په ډله باندې فشار راول چې تاسو باید وحدت وکوي اوس دې ته وخت دی نو هغه چې په 1955 کال باندې د سرطان په میاشت دی وحدت وکاو او د دغه وحدت په نتیجه کې دی نور د دې جوګه ګرځېدلی و چې کچیرته د اوسان باندې بل څوک حمله کوي منګ باید پیش قدم شو او ځکه چې د دې حزب تودی ایران غوندې داسې فکر کوو غو هم یو خبرونه خبره کړې و ری کیلو کچته رضا شاه لمنځ زی به دی قدرت ونیسی ولی اغال تنسو دی دی ته توجه او دا خبره کړی و په خپل پریکړه کې کچته داوود خان په دی باندې بریټ کی نو دا وظیفه حفیظ الله امین ته سپارلې و چې ته به کته هم دی حفیظ الله امین او د پرچمیانو د خلکانو دغه فوجي قطعه سره بیلی وی یعنی په دغه کې لا وحدت تامین سو نه په بشپړ توګه په ملکی برخه کې ولا په عسکري برخه کې نه و نو غته د دستور ورکړ سو او کچې ته په منګ باندې بریټ کیږي ته به دغه پاتون تلا راوړی او هغه چې وصول کله چې خیبر ووزل سو او د خیبر په جنازه کې تقریبا ببرک کارمل همدغه چې نور محمد تریکی او یو شمېر نورو چې خبرې وکولې هغو تقریبا سردار محمد داوود خان ته ګواښ وکړو او د همدغه ګواښ په نتیجه کې هغو امر وکړو دې بندیان کړو په سبا باندې دغه پاڅون ته لاره هواره سو.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. کور ودان خیبر صاحب، تاسو مخکې ویل چې کودتا په کودتا شانو باندې تحمیل شوه، اوس څه فکر کوئ چې آیا باید کودتا شوی وای؟
کودتا نه وای شوی، تاسو کودتا ورته موږ انقلاب ورته طبیعتا دلته نورې ډلې وې چې ډېر قوي امپریالیستي هېوادو د خوانه دوی تبلیدلې، تسلیح کېدلې، تجهیزېدلې، هغوی دا کار کوله. که غای انقلاب نه وای شوی طبیعتا اخوانیانو قدرت نیولو، اخوانیانو تر شا ډېر قوي بین المللي مرتجع هېوادونه پسې ولاړ وو. که دغه انقلاب نه وای شوی چې د چین په واسطه باندې ماویستانو حکومت نیولو، دا خوځښتونه په هغه وخت کې ډېر زیات وو. څو وارې په داود باندې کودتا وبانه شوې وې، په خواشنۍ سره چې د سردار محمد داود خان حکومت ډېر یو ضعیف حکومت وو، په خپل نفس کې ډېر ضعیف وو او همداراز دوی د ټولو ملي مترقي ډلو سره دښمني اخیستې وه. یعنی دا یو دیکتاتوري شروع کړې وه، د بیان ازادي بنده کړې وه، د عذاب ازادي بنده کړې وه، د هغه لاسرونه چې د دیموکراسۍ په لسیزه کې خلکو ته ورخښې شوې هغه ټول یې ترې واخیستل شولې. نو دغه زمینه خپله ورته مسایده شوله او د ده په کابینه کې خصوصا دغه د دفاعي چارو سمبولونکي لکه حیدر رسولي او قدیر میرسانی دوی نه شوای کولای چې
خیبر صاحب هغه کوم انتقادونه چې تاسو کوي په داوود خان باندې چې مثلا د بیان ازادي وخت سره ګوندونه من کړل، دا د هغو کسانو په علت و چې له سره ملګری ول، یعنی چاپیان ول، او ځکه چې چاپیانو چې کله وخت هم رسیدل دوی هم عین همدغه کار وکړو، همدغه یې پالیسي وه.
یقینا په مخ وخت کې عمر سردار مدد خان کړی دی که څوک وغواړي که څوک پکې کنه پکې د چپیانو په زور باندې د قدرت ته ورسېدل هغه د محقق سری د کمیټې مرکزی خو په چاګل وفادار او جیلانی باختری او فایز محمد او دغه سنور نو دغه افکار سره ټول سوالان حتی والیان رئیسان د ادارو وزارتو کې اکثریت پرچمیان د پرچمیانو په زور باندې قدرت ته ورسېدل خوشنۍ سره چې بیا په ورسته د پرچمیانو ته په ټولو چپی ډلو ته شاک کړه تاسو خبره چې د خطاب مردم د مشهور لیکنه چې د پیغام چې د افغانستان خلکو ته هغه چپیانو ورته لیکلی و د چپیانو سره ډېره بېرقمه دښمني وخت سره په فارسي کې ورته دیوانوار نو دغه لامل د دوی په سبب شو چې باید خیبر د مرګ نه د خلکو دیموکراتیک کنټرول مشان ونیول احیانا که انقلاب نوای شوی په زغرده باید ووایي چې د په مخه وخت کې چې انقلاب د خلکو دیموکراتیک ګوند مشرانو د وژلو تابعا نیولی او په موږ باندې جلسه روانه وه چې دوی څه خلی په کوم قانوني حکم باندې اعدام کړي که انقلاب نه وای شوی طبیعتا وضعیت به ډېر کړکېچن کېدی او ډېر وضعیت بګنوونکی او په هغه وخت کې یو ویشت کودتاګانې په سردار محمد داود خان باندې شوی وې د شاهي د شاه د طرفدارانه د خانه د اخوانیانه د خانه د مویستانه د خانه او دا وضعیت ډېر کړکېچن و د خلکو ډیموکراتیک ګوند د سردار محمد داود خان د ټولو او کړنه سره وروره هم نه وو دی د یو ځل ملاتړ اعلان کړی وو د سردار محمد داود خان د پیغام مردم نه د ملاتړ اعلان کړی دا ټول هغه کړنه چې په هغه وخت د افغانستان په نفع او د افغانستان په ګټه هغه د یو نه خلکو ډیموکراتیک ګوند خپل حمایت کړی سره سردار محمد داود خان دا درک نه کړی په ډېره احساساتی دولت خلکو ډیموکراتیک ګوند مشان ونیول او هغه مجبور و چې د خپل مشان د ژوند د بقا په خاطر باندې په پوځي پاڅون باندې لاس پورې کړي
بله که څه هم بېغه خو په خپلو پالیسیو کې کوم تغییر نه و راوستی بلکې یو شمېر خلک یې له صحنې لرې کول په هر حال جلالي صاحب ستاسو نظر څه دی که چېرته خلکو پرچم کودتا نه وای کړی نورې ډلې د دې جوګه وي چې کودتا وکړي
تشکر کوم مثلا د تاسف خبره دا ده چې په 1965 لسیزه کې چې کله څوک د دیموکراسي لسیزه مرتوي دوی ډلې د افغانستان په آینده باندې ډېر ظالمانه حرکتونه وکړل یوې دغه چپی تحریکو او بلې خيار خی تحریکو دواړه الهام له خارج اخیست چپی تحریک د کعبه مسکو او د هی تحریک دغه اخوانیتو چې په منځني ختیځ کې رامنځته شوی دا دوه اقلیت وو دواړه په منځ کې دغه اکثریت په خپل تنظیم نه شول په نتیجه کې دغه دوه اقلیتونو دوه افراطي اقلیتونو د همغه تاریخ نه د سوردم نه شروع کیږي تر نن ورځې پورې افغانستان په وینو ولاړ د چپیانو عمر کم وو ځکه په خپل اتحاد شوروي ته سقوط وکړ د دې اصل حامی اصلي حامی سقوط وکړ اما د خیارخي عمر زیاتو په مختلف اشکال راغلل اوس چې ورته وګوري دغه دوه اقلیتونو دوه افراطي ډلو چې الهام له خارج اخیسته د افغانستان دغه اوسنی حالت د اوسنی حالت مسؤول دی فکر کوم چې هو کسانو چې یو باثبات افغانستان د ایدئولوژي په نامه باندې خراب که او په شروع کې اما چپیانو او تر اوسه پورې دغه بدبختی په افغانستان کې روانه ده نو زه اوس دا نه وایم چې که د کودتا څه وخت وکړه چا وکړله اما دغه دو تحریکونو ته باید متوجه اوسو ځکه دو تحریکونو مشروعیت په ایدئولوژي باندې بنا کړل نه د خلکو د ارادې په اساس باندې ایدئولوژي چې چون اقلیت وو نو د دې لپاره چې خلکو یې ومني د زور زیاتی لارې کار وخست او د دومره قتلونه چې وشول په افغانستان کې دومره قتلونه چې وشول فقط د دغه ایدئولوژي د پیروانو حرکتو چې د زور له لارې غوښتل خپل ایدئولوژي او بهرنۍ ایدئولوژي یا بیگانه ایدئولوژي په یو خلکو باندې تحمیل کړي نو دغه خلاصه ده دې شي دغه ته وګوري عواقب ته وګوري عواقب چې شي شول افغانستان کوم نسبی ثبات که وجود و اقل منزول
لارد استاد سنگروال تا استاد دستور لومی او اتم دیر کلونه وروسته افغانستان تا امریکا راغل طالبان دو زلی وقت ورسیدل اوس پا افغانستان که یو پرسمیت پیشندل شوی حکومت نشته اساسي قانون نشته او دغه یو حکومت چې هیڅوک هم په رسمیت نه پیژني، په دې کې د ثور د اومې او د اتمې رول څومره دی؟
بلې، له بده مرغه چې په افغانستان کې چې هر ډول سیاسي یا فوجي پیښې رامنځته شوي دي، د وخت رهبرانو له هغه نه سمه استفاده نه ده کړې او بالاخره استفاده نه ده کړې، بلکې یو شمېر ستونزې یې زیږولې دي. تاسو ته معلومه ده که نن امریکا ماته سو او تر شایې دغه د طالبان اوس په واک کې دي. له دې نه تقریبا په 1939 کال باندې چې انګریزانو په افغانستان برید وکړ، تقریبا انګریزانو ماته وخوړله او د هغې ماتې نه وروسته هغه افغان مشران چې موجود و هغوی د یوه سم سیاسي خوځښت دپاره لاره هواره نه کړه او بالاخره په 1949 کال باندې کله چې امیر شېر علي خان واک ته رسېږي، بیا انګریزان د همغې موقع نه استفاده کوي. فرضاً امیر شېر علي خان د خپلو وروڼو سره، محمد افضل خان، محمد اعظم خان، دوی سره جګړه کې ښکېل شو. له هغه نه وروسته بیا هم افغانانو یا د افغان رهبرانو له تیر تاریخ نه زده کړه ونه کوله او په له دې نه وروسته د امیر عبدالرحمن خان، سردار محمد ایوب خان، سردار محمد یعقوب خان او د دې تر منځ لانجې پیدا شوې. 1919 کال باندې چې کله د انګریزانو بل برید وکړه، ماته ورکړه، د همدغه امان الله خان چې غوښته یو سم لوری رامنځته کړي، له بده مرغه چې د ده نږدې درباریانو د ده په ضد باندې توره راپورته کړه او حتی زه د ده د ماما زوی یا د ده اوخی علي احمد خان یادولی سم، همدا ډول شیر احمد خان یادولی سم او داسې نور. کله چې شورویان هم په افغانستان باندې برید وکړه او دغه سرو لخکرو د افغانستان د خلکو په قربانۍ باندې ماته ورکړه، له دې نه وروسته دغه د تنظیمونو مشرانو یا ټیکدارانو له بده مرغه افغانستان داسې یو خونړي جنګ ته ټیل وهه چې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې او په ځانګړي ډول په کابل کې زه یادولی سم چې یو شمېر څېړونکو دا خبره راغبرګه کړې چې د 50-50 زرو په شاوخوا کې کابلیان په سرو وینو باندې ولړل شول، کورونه خراب شول، په ډله ییزه توګه باندې که د شورویانو نه یو مهاجرت و دا دوم مهاجرت شروع شو. یعنی دا ټولې بدمرغۍ هغه وې چې له دې بدمرغیو نه استفاده د دغه ډول بدمرغیو نه سیاسي پوهانو استفاده ونه سوه کولی. هغه څوک چې په سیاست کې ښکېل و هغو استفاده ونه سوه کولی، هغو له یو ناورین نه بل ناورین ته لاره هواره کړه. نو اوس هم چې امریکایانو ماته خوړلې ده او په ډېرې بې شرمانه له هېواده ووتل او اوس اسلامي امارات په واک کې دي، اسلامي امارات هم دغسې ګامونه چې هغه د افغانستان د خلکو غوښتنه ده له بده مرغه نه دي پورته کړي. دا اوس تاسې پوهېږئ، 3 کاله کېږي موږ اساسي قانون نه لرو. تاسې په دې پوهېږئ چې یوویشتمه پېړۍ ده او په یوویشتمه پېړۍ کې د نجونو ښوونځي، د نجونو پوهنتونونه دا بند دي. تاسې په دې پوهېږئ چې اوس موږ لږ تر لږه یوه لویه جرګه چې د افغانستان په تاریخ کې ویاړلی ځای لري، موږ د هغو د پرانیستې دپاره اسلامي امارات کوم کوچلي ګامونه پورته نه کړل. دغه ټولې هغه ستونزې دي چې اوس دستي ولس ته ورغاړي دي. نو که چېرته په دې برخه کې طالبان له تیر تاریخ نه استفاده ونه کړي، زه فکر کوم دا غمیزه به یو ځل بیا.
سلامت اوسئ کور ودان سنگروال صاحب، یو اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنئ. آزادي راډیو
افغان صاحب ته او همکارانو ته سلامونه.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
ډیره مننه کوم. دا خو د افغانستان ټول ملت ته او ټولو ورونو ته د دې ورځې مبارکي وایم چې روسان مات شول. که څه هم زما خو نه پوهېږي، خو دا موږ ته چې سپین ږیرې کیسه کوي، خو ډېر ظلمونه یې کوله او د دې څخه حکومتونه او حکومتونه و دا حکومتونه ډېره فایده ځینې اخیستی.
تاسې کومه ورځ یادوئ؟ وبښئ، موږ د ثور د اومې او اتمې باندې خبرې کوو. تاسې کومه ورځ فکر کوئ چې د مبارکي وړ ده؟
موږ دا د روسان د ماتې ورځ چې مجاهدین کامیاب
شه. ښه، صحیح. اوس خبرو ته دوام ورکوئ.
نو دا د دې څخه حکومتونه هم غټه فایده اخیستی سي او بیا به پر افغانستان باندې حمله هم نه کوي او افغانستان ګډ عمر خپل غیرت و زور نړۍ ته ورښولی دی او بل حکومتونه جدې ته دا ګټه اخیستی سي چې ظلم پای به دغسې لکه د روسان ده چې د ظلم کول باید پر ولس باندې ډیر رحم وکړي او ولس سره ښه گزاره وکړي او یې ماره چې اسلامي جم په افغانستان کې شریعت راولي بس ولس ډیر ځینې خوشحاله دی وطن شکر دی الحمدلله
وعلیکم السلام مهربانی کوي
او مننه خوشاله وسی البته ملمنو ته سلامونه وای محمد احمدی مغلانه زنګ ولې محترمه جوړ روغ چوي
مهرباني کوي مهرباني کوي احمدی صاحب
او خوشاله وسی البته موږ ښه خاطر نه لرو دغه نه د شه بغیر کې هم د سورو کا تم د سورو ان روسان چې کله افغانستان وته لري افغانستان ته راځو ولا کوي موږ واکه کله چې وته بیا چا خبر ظلمای ما نو په ټول کې چې موږ تاسو وګورې ته موږ خلک جاتره دغه زمنداران چې داوود خان خدای وو چې هغه سپیتل سره وو هغه الله پاک وو چې چرته سردار دي خو مونږ ته وګورې چې دوی بار کړه تاسو لري افغانستان ورانې ته لاړ سروان صاحب بیا افغانستان خبر زمين دلار چې بیا د مجاهدین صاحبان هغه هغه چې د منځره خلکو زیاتره د څه پکره چې افغانستان ته خاص توجه نه کړی د افغانستان سمون برابر کړي ترپګنې یو کمګری یو دا نور لمنو هغه ته لمنو ولا سروان صاحب افغانستان په بختو ته ویول بیا خو دغه اوس خوشبختانه دا نوې حکومت راغلی دا ما څوک چې راغله ټول قومونه سره یو خو هغه سره یو خلک یو ځل چې دا وطن جوړ شي نو مېما صاحب یې سروان صاحب چې اساسي قانون نه ویني موږ دا ټول ګزینې وکړو سروان صاحب ماګه افغانستان کې خاص نتیجه ور نه کړی نه وګورې موږ ورانې ته لاړو بیا حکومت د راتو کې چې نړۍ سره غوړه پته ولري او خپل ولر سره غوړه پته ولري وطن جوړ شي نو وطن وګړي چې موږ تاسو وران پاتې ده نو د سلويخ کال یا مثلا کم زیات درې سلويخ کال وګړي چې افغانستان کې غیر جنگ نه بلکې آبادی کار نه دی رغونه کار کو نو خو په ټوله کې شو ګورو دا اوس ځمندارانه موږ سړي خو کوشش کوي چې هڅه کوي موږ په نظر شي افغانستان ته سوال راوړي یعنی افغانستان کې خاطر ګوځي نو بیا موږ باید تاسو کې
ډیر مننه ډیر مننه احمد صاحب کور دی ودان یو بل اوردون کوي بم وورو بیا به ور شومل منو ته ځان راو پیښنه یا ازادي رادیو
سروان صاحب محترم سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ به تاسو له هدا کلم د هلمند ولایت څخه
مهرباني کوي اتل صاحب
مننه خدای پاک دې قدر وکړي سروان صاحب محترم له اوریدونکو ته خپل نظر د سره شریک سروان صاحب محترم دا خو د تای خدای دې پاله به سره سوي د حکومت د روسانو د دغه ته دې ډیر خوشاله او چې مثال خبرې د روسانو سر لشکر چې دې ما سروان صاحب محترم خو بعد نور دولتونه د دې سروان صاحب عبرت واخی دا یو دبل دغه چې دولتونه سره د خیر خرابې کو د تای کیږي ما په پیښه دا بشنی او بل د افغانستان حکومت دې سروان صاحب محترم دا وسنه حکومت تدبیر هدا پر مثال خبرې پری اندازې پر خلک دینه خوشاله دینه بعد د سرویس کومکل سرویس دا کو د تای چې دې سروان صاحب محترم دا د شتي دغه چې دې ما چې تا ټول افغان خوشاله سروان محترم دا ځنه یو
نه تر ډیره مننه سلامت دې اس اوس به شو درنو ملمنو ته لمړی خیبر صاحب تاسو مخکې ویل چې تر داوود خان مخکې دیموکراسي و ګډونه و خصنه د دیموکراسي لسیزې ته مو اشاره و لیکن داوود خان له کودتا سره د ټول شین لمزه یوړل لیکن دلته ځینې وای چې داوود خان د سرطان کودتا ته چاپیانو تشویق وکړ چاپیان د ترشا نه وای نو شاید هغه دیموکراسي پاته وای دوام کړی وای
ایس واجب نه نه د داوود خان د صدرات نه چلېږي شو په دغه نه وکینه او فزای ته پزړه کې پاتې ده دې د کورنی جنجال ډېر زیات و ده د سردار ولی سره ډېر سخت قوي شخصي رقابت درلودل دغه غوښتل چې سردار ولی ژوندۍ بیا ته د سردار ولی په وخت د شاو په اخر په خصوصا په تاسو سره مثلا په کلو کې ډېر زیات قدرت پیدا کړ او د شاهي نظام د ټول وخت تقریبا د سردار ولی په لاس کې دغه د سردار محمد خان د منر وارد نه و کله خلک دیموکراتیک ګوند سردار محمد داوود خان سره همکاري کړې وای کله وای سردار محمد داوود خان وخت د کولاتا طبيعي نیولې و او دا حرکت تر سره کولو د جلسې او د پندستون کار پر هر باندې بعض مسایل باید مطرح شي بعض حقایق باید خلکو ته وویل شي د جلسې او د پندستون نه چې د اسناد نشچیل دی ایالات د امریکا متحده ایالاتو په خپله په افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي د یو په اساس باندې د افغانستان په چارو کې برلاسه ووسی د کجکی د بند بنسریز کاټ کې چې کې خدل شو له بعد ونه امریکایانو شروع کړل چې په افغانستان کې بعد خپل جنټوري ولري او په خپل دولت منځ کې وزیرانو منځ کې د قوی جنټوري د لوګا دوی فرنګي کورونه جوړ کړی وو او دغه وخت نه امریکا غوښتل چې په افغانستان کې هدا اقل یو کړکې رمانس تشي د کومه منطقه دی په لاس کې شي دی په واقع د ایران شاه پهلوی د امریکا د واقع له غوته له هغه جندان چې مخکې امریکایانو فکر کوي چې په جندان پایس باندې په منطقه کې د ایران شاه د هغه ایسای سیدی د غوته نه وته دی مجبور چې په افغانستان کې یو سرمایه گذاری وکړي نو په هر د تاریخ د پهلواد په هر رقم باندې د اخوانان تمیل اول تسکول تجزول د پاکستان د طریقه نور هیواد د طریقه د دې اخوانان تر شاو لاړو نو تاسو ولې د چې د سردار محمد داود خان په وخت کې هغه وخت د خلکانو په چمیان چې تاسو کله فچانو ورته وایو د کافرانو ملحدان چې خلک ورته وایي هغه په قدرت کې نه وو په 1300 کال کې قیامونه د سردار محمد داود خان په ضد باندې د اخوانان لخوا شروع شول د پاکستان د ایران تسکول تمیل شي او تجزول شي او د ایران په پنجاب باندې حمله وکړه په کناډا حمله وکړه په سخروت باندې حمله وکړه په پکتیکا په شرنه باندې حمله وکړه د ډېر خنډې حمله وشوه تاسو خبرې تقریبا درې ورځې پنجاب تنه دی پلاس کې ولسوالۍ مرکو ټول دولتي چارواکي دی ووجه نو په دوی سب کوی دا کرکټ د وخت نه شروع شوی د خلک دیموکراتیک ګوند کو تا یا انقلاب نه وای کړی یا دا پوزي
لیکن خیبر صاحب تاسو وای چې د داوود خان په ضد هم دوی هڅه وکړه لیکن کامیاب نه شول ځکه چې ولس ور سره ولاړ نو هر څه هڅه چې وکړه ناکام شول پنځه ری دي څو ساتو لپاره کې نیولې بي لیکن هیڅ ځای پیدا نه کو یعنی په افغانستان کې ولې وشت خبره هم ونه نیولې شو لیکن کوم اشتباهات چې بیا د خلکو پرچم ګوند وکړي اوغوی ورته لاره ورکړه د ډیرو انتقاد په دوی باندې امداد چې دوی سبب شول چې همدغه افراطیت قوی شي او د ګاونډیو لاس په افغانستان کې وښتي
د یو ورځ نشته ثور انقلاب کامیاب شو تر د یو ورځ نشیرو چې امپریالیستي نړۍ په ورځ کې د امریکا ایالات متحده ایالات انګلیسانو پاکستانیانو ایرانیانو د افغانستان په چارو کې مداخله شروع کړله د مخکدونه چې خلکان قدرت ته ورسیږي د دې زره کسیزه ګروپ په پاکستان کې تیار جوړ کړی و احمد شاه مسعود ګل بدین حکمت یار برهان الدین رباني په 1955 کال کې تللی و
لیکن هیڅ هم نه شوای کولای یعنی زور نه درلود خو په خپل هم د خلکو پرچم دوی ته زمينه مساعده کړه چې خلک ورشي د دوی لمنې ته ورشي او دوی ته پناه یوسي
نه څنګه وه د زمينه ورته مساعده کړه شو د سر قوتو د خوانه د زمينه او وخت نیمچا مساعده 50% وخت چې د ثور انقلاب شو 60% دوی ته تاسو د برژنسکي اسناد ولولې د کارتر د امنیت شورا د رئیس هغه اسناد تاسو ولولې په وخت باندې بل لیکل شوی چې واده ثور د خوځک نه مو د ترتیب ومني ولول چې
د ثور له کوره تا ورسته زم امدا وای چې د ثور تر کوره تا مخکې دا شې نو د ثور له کوره تا ورسته خو بس د انډول خراب شو هغه انډول چې مخکې وو په دې سیمه کې د لویدیزو د ختیس ترمنز هغه ګډوډ شو د شوروي په نفع نو تبن چې هغه خو مخالفت کوله دي شي سره
هیڅ واجب نه ده انډول دغه بیلانس د سردار محمد خان په خانه خراب شو سردار محمد خان ډېر په لیونتوب سره په یو ورلار له روسانو په هغه کې ولول درو روسانو چې هغه ته تلتویلی و نه خصه بیا په ډېر په برتل اړه د ایرانیانو د امریکایانو په هغه کې ولې امریکایانو ځواب ورکړ تاسو خبرې شته مصر ته لاړل په وخت کې ایران ته لاړل عربستان ته لاړل هر څه چې وکړ شاو خو راګرځول اما د بیلانس چې دغه خراب شي دا وایي چې دا بیلانس مرته وساتي په خوشحالي سره بیلانس د سردار محمود خان په طریقه دا خراب شوی او مخکې دونه او زه دا خوځښتونه د سردار محمود خان په وخت کې جوړ شوی دا چې کامیاب شول کنه شول ا بیره مسله ده اما خوځښت د په مقابل
کې کور ودان سلامت اوسه خیبر صاحب سنگروال صاحب ستاسو نظر څه دی ک چرته د خلکو پرچم ګوندونو کودتا نه وای کړي آیا د سیمه هیوادونو ته به دا موقع په لاس ورغلی و چې هرڅه چې زړغواړي په افغانستان کې غسی وکړي ځان ته ډلی وروزی ډلی مسلح کړي او افغانستان ته ولېږو بل اخره جنگ یو ډیر لوی جنگ په افغانستان کې پیل شي چې تر اوسه دوام لري
خاندانو هغه پښتنه دا کفر نه وای چې داوود خان کو دا تان وای کړی څنګه به څه وسی او چې بیا د افغانستان د خلک دیموکراتیک کو دا تان وای کړی څنګه وسی خو په حالت باندې یو کوم خبره چې ډیره مهمه ده په هغه وخت کې اخوانانو دا وسنه درلود چې په افغانستان کې سیاسي واک ترلاسه کړي لکه څنګه چې تاسو
ویلي چې څنګه جواب د مادي پښتنې تاسو هم دې شته اشاره وکړه
او bale na ze wa ma je che ta so kama pakhtana che ukra che go do na wa kne do lode په ځای خبره مو کوله رښتیا هم هغه پردن چې په لغمان بریدو کوي یا په پنشیر بریدو کوي یا په بدخشان یا په نورو سیمو یا په سره رود هغه د خپل د ولس لخوا وزپل سول مخکې لري چې د حکومت ځواکونه راورسیږي که څه هم د پلغمان کې یو سرمامور دوه عسکر ووزل همدغه سي په پنشیر کې په نورو ځایو کې دا کار وکړ خو په ولس کې ملاتړ نه و هلته ولس دی ونیول رای وسته حکومت ته تسلیم کړ دا نه و بل کوم خبره چې ډیره مهمه ده هغه دا دی چې د دې ګوندونو تر شا اصلا څوک موجود و هغه ډیر مهم و تاسو پیږئ چې ولې افغانستان د شوروي په لمنه کې ولید. دا یو تاریخي بحث دی او موږ باید په دې باندې مستند خبرې وکړو. زه فرضاً تاسو ته ویلی شم چې الکساندر لیاخوفسکي یا سټیکولو یا ګوروموفو یا شابرشینو ریچارسنو کایډي ډیوید لاین ترکیال فیصل ویلیام کیسی ویلیام میلی ګاریو گریو ریچ جنرال ماریو مایرو انتونی هایمن او دغه ډول په لسګونو کسانو په دې باب باندې ډیر کتابونه لیکلي. خو موږ باید یو کتاب اکتفا ونه کړو چې یو کتاب ولولو او هغه له غوږه راونیسو نو چې ټولې خبرې دي په همدې کې دي. نه، حقیقت دا دی په تاریخي لحاظ په علمي لحاظ دا دی چې ولې افغانستان د شوروي په لمنه کې ولید. تاسې پوهیږئ چې هغه وخت کې سردار نعیم خان د بهرنیو چارو وزیر و او امریکې ته لاړ او امریکې د بهرنیو چارو له وزیر سره ولیدل. وویل چې په سیمه کې تاسې پوځي انډول په پام کې نه نیسئ، ځکه تاسې چې کومې وسلې پاکستان ته ورکوئ د دې لپاره چې دا پوځي انډول خراب نه سي، هماغه وسلې موږ ته راکئ. او که چیرته نه راکوئ نو موږ مجبور یو چې شورویانو نه دا وسلې ترلاسه کړو. همداسې په زغرده وویل. هغه ورته هغه سکرتر ته تیلیفون وکړه، ورته وویل چې دغه وزیر صاحب ته په واشنگتن کې د روسیې د سفیر یا د شوروي د سفیر د تیلیفون لمبر ورکړه. ګوره دا څومره سپکاوی و چې ته په یوازې د دې کې چې ده ته قناعت ورکړې، ته ورته وایې چې ته کولی شې هغه زه تا ته د روسیې د سفیر یا د شوروي د سفیر لمبر درکوم، ته هغه سره وغږېږه، هغه نه کومک وغواړه. یعنی دغه ډول ناخوالی موجوده وي. په 1949 کال باندې چې کله لویه جرګه جوړیږي او په دغه لویه جرګه کې بیلابیل د ولسونو استازي حتی د مشرانو جرګه ولسي جرګه په دې کې برخه اخلي، دغه ټولې خبرې هلته د حتی د ظاهرشاه په وخت کې ویل کېږي چې امریکا چې کومې مرستې د هغه سره کوي د پاکستان سره کوي د افغانستان سره نه کوي. دغه وخت کې د ایران ژاندارم په خپل ځای و، ځکه چې په 1953 کال باندې چې کله ډاکټر مصدق هلته کودتا وکوله، دلته امریکایان وډار شول چې دغه ډول خوځښت چې په دې سیمه کې را پیدا شو نه چې په نورو سیمو کې را پیدا نه شي. نو په دغه اساس باندې دوی پریکړه وکړه دغې لویې جرګې چې تاسې کولی شئ چې د بل هیواد چې هغه شوروي ده د هغه نه مرستې ترلاسه کوي. شوروي ته چې کله دوی دا وړاندیز وکړ، شوروي ورته په ډېره پراخ سینه باندې هم د پیسو مرسته وکړه، هم یې د وسلو مرسته وکوله. دا یا هغه څه و چې
لیکن دغه نور هیوادونه چې تاسې یادوي یا پاکستان یا ایران، هغه خو له امریکا سره په یو نه یو تړون کې شامل ول. افغانستان نه و شامل، اما له دې نه هم ټوله خبر دی چې شوروي اتحاد په خپل ګاونډ کې یو له چینه پرته چې ډېر زورور هیواد و، نورې یو هیواد هم پرې نه شو، ټول یې په یو نه یو شکل سره په خپلو اقمارو باندې بدل کړل. مګر هغه هیوادونه لکه ترکیه چې له امریکا سره په ناټو کې وو، یا ایران په یو نه یو شکل سره له امریکا سره په تړون کې شامل وو.
ډېره ښه تاریخي خبره دې وکړه. هغه وخت کې دغه تړونونه بلاکونه رامنځته سو چې په هغه کې سیاتو سنتو او یا ورسا یا ناټو دغه ډول سره رامنځته سو. پاکستان خپله تاسو د خبرې په تایید چې دی د په دغه پوځي کم کې د امریکایانو سره شامل سو، او امریکایانو په ډېرې بې باکۍ دا خبره وکړه، وویل چې دوست دی موږ دوست دی، له دوست سره دوستي کوو، له دښمن سره دښمني کوو. یعنی له پاکستانه یې ملاتړ وکړو. نو ځکه خو همدغه خبره وه چې د افغانستان د وخت حکومت مجبور سو چې شوروي ته، او شوروي هم په خپل وخت کې تاسو ګورئ چې د درونچې کانال جوړ کړ، دا خوا د سروبي بندې جوړ کړ، دا خوا د نغلو، دا خوا سیلو، اخوا د سالن، دغه ټول هغه خبرې وې چې دا کړي د افغانستان حکومت ته بل څه پاتې نه و. د وخت حکومت باید څه کړي وای؟ امریکا ورسره مرسته نه کوله، او شوروي ورته ټټر و، او شوروي هم راغله دغه پروژې ورته رامنځته کړې. او بله دومره کومه خبره چې تا وکوله، هغه دا دی چې دغه اکثره د افغانستان کډرونه چې کله بیا دا کودتا وکړه، دا ټول په شوروي کې روزل شوي وو. او هغه هلته فرض دغه فکری خوځښت او یا دغه د فکری حرکت هغه بیلګې چې یوه پردۍ ایدیالوژي چې هغه د مارکسیزم ایدیالوژي وه، هغه تقریبا د هغه ځای نه راپدې خو راغله. دا چې نیتونه څه ډول هغه جلا خبره ده. ولې واقعیتونه دا دي چې د حسن البنا او د سید قطب مفکوره او همدغسې د مارکسیزم د کینال خو او د خیال خو مفکوره همدغه د ماویزم مفکوره چې فرض هلته د شعله جاوید د ډاکتر محمودی ورونو چې فرض یو سیاسي تجارت وکړو د خپل ورور په نامه سره د هغې چې ورور یو ډېر تکړه سړی و ډاکتر محمودی مومن دا واقعا یو سپیڅلی انسان و خو له بده مرغه چې ورونو یې دېدل نامنه ناوړه استفاده وکړه. دغه ټول هغه څه و چې بالاخره د یو شمېر لاملونو له مخې رامنځته شول او کله چې موږ دغه ډول خبرې کوو موږ باید د دې مسایلو شا ته لاړ شو، د مسایلو بیکګراوند ته لاړ شو چې هلته څه دي.
بله ډېره زیاته مننه کوروادن. جلالی صاحب تاسې څو شېبې نوې له سټوډیو سره وصل نه وئ، اوس فکر کوم چې له سټوډیو سره وصل یاست. بیا هم درته هرکلی وایم. زموږ د میلمنو نظر دا و چې امریکا افغانستان ته شا اړولې وه او شوروي و چې له افغانستان سره یې مرسته کوله. امریکا ولې افغانستان ته شا اړولې وه سره له دې چې د افغانستان د همغه وخت حکومتونو ترې مرسته غوښته، لیکن شوروي اتحاد د افغانستان په ځای پاکستان سره مرسته کوله؟
تشکر کوم. دا یو لوی بحث دی، ما په خپل کتاب کې دا په تفصیل سره لیکلی دی. په دې کې شک نه سنگروال صاحب صحیح وایي چې امریکا څو ځلي د افغانستان د حکومت هغه درخواستونه رد کړل. زه ډېر فکر کوم چې کله چې په دوهم نړیوال جنګ کې دغه مسله پورته شو، انګریزانو د امریکان ته دا مشوره ورکوله چې وسلې په افغانستان کې دي دغه لاسته لویږي، د مخالفینو لاسته لویږي او یا یاغستان ته لویږي، دا منطقه بې ثباته کوي. شاید همدغه دلیل و. خو په هر حال د افغانستان حکومت څو ځلې د امریکي حکومت ته مراجعه وکړله چې د هیواد ساتنې دپاره مدرنې وسلې ورکي. په هغه وخت کې جارج مارشل وزیر خارجه و او یو وخت کې لوی درستیز و د امریکې مشترک. هغه په یو ملاقات کې شاه محمود خان سره دا خبره وکړله چې وسلې د څه شي دپاره واړي، وایي چې دښمن مو څوک دی، وایي چې دښمن مو شوروي اتحاد دی لکه په ګاونډۍ کې پرتو. جارج مارشل ډېر قهقه وخندل، وایي افغانستان او شوروي اتحاد دو ورته ول چې شاه محمود خان ول چې البته په عین زمان کې مونږ ستونزې لرو. په هغه وخت کې د امریکا سیاست ته د دقدر کانټینمنت چورته وایي چې محدود کول د شوروي نفوذ وو. په هغه کې په آسیا کې درې هیوادونه همسرحد وو، په دغه کې په یعنی جنوبي آسیا کې افغانستان، ترکیه او ایران وو. مگر امریکا دی افغانستان تیر شو، پاکستان په دغه جنوبی قسمت کې د کانټینمنت شامل کې او په دغه شو افغانستان ځکه یو هم دغه ارزیابی چې ما د پنټاګون ولیدل په 1950 کال کې شوې ده، هغه کې حکومت مشوره ورکوله چې افغانستان یو هیواد دی چې د امریکا لپاره ستراتیژیک اهمیت نه لري او دا هیواد اصلا باثبات او دغه هیواد هم نه دی، مدن هیواد هم نه دی، او شوروي اتحاد هر وخت چې وکولی شي دی قبضه کولی شي. دې سبب نو مهم نه دی د امریکې لپاره. او بیا فکر وکړي چې دا محاسبه په هغه وخت کې چې شوې وه نتیجه چې شوې وه، افغانستان یوازنی هیواد و چې اتحاد شوروي پرې یرغل وکړ، اوازنی یوازنی هیواد و چې لغزه په امریکا حمله وشوله. د هر سره شوه بنابرای دا مشتله موجود و پا آقا وقت که فعلا پا امریکا که پا دیر برخی بسوشته او دین اصناده چه مالی دلیدی پا آقا وقت که دا علاقه مندی موجود نوه. غیر لغه هم که چرت دی افغانستان بنده پا امریکا مدی دی افغانستان دی القاعده لخواه حمله نوه شوه پا امریکا واشنگتن که یه ذره دغه علاقه مندی موجود نوه که دی افغانستان پا مسائلو که مداخله وکی. زکه اصلا دی دغه دی لوی قدرتونو اگر پرایورتیگانی فرقی وقت وقت او پا سال جنگ که دقیق سلوش ساهی در قابل شدی شرق و غرب منسی موجودی وی یوی دی متحدین و دراجل بولو مسابقه و بلی دی پایگاو دی تردلس کولو مسابقه و بلی دی مواد خام و مواد و تردلس کولو مقابله و رقابتو او بالاخره دی ایدئولوژی رقابتو. دغه ټول رقابتونو کې افغانستان کوم اساسي نقش نه درلود. نو ځکه افغانستان یو طبیعي دهلیز د روسیې لپاره ګرځېدلی و.
بله ډېر زیاته مننه جلالی صاحب. خیبر صاحب، مخکې زموږ څو اوریدونکو وویل چې د ثور اتمه دوی تجلیلوي، دا د مجاهدینو د بری ورځ ده. تاسو څه وایاست؟ له دې ورځې سره د افغانانو بدبختۍ زیاتې شوې او که کمې شوې؟
دغه جواب ته خبر ده چې د ثور اتمه د نړیوال ترتیب په اساس باندې رامنځته شوه. تاسو خبره شته ملګرو ملتونو پنځه قاریس پلان د یو کودتا په واسطه باندې شنډ شولو او قدرت مجاهدینو ته ولېږدل شو. د مجاهدینو دولت په ګورنر هاوس په اسلام آباد کې جوړ شولو او هلته د ستر استخباراتي قدرتونو ته موجود شو. دوی د هغو تنظیم سره کېنول او دوی حکومت جوړ شولو. دوی کابل ته ډیسانډ کړل. مخکې د غونه تاسو خبره چې د رونالد ریګان او د ګورباچوف ترمنځ هغه لیدنې چې وشولې د افغانستان په اوزه باندې مستقیما تاثیر درلودل. په هغه وخت ګورباچوف تقریبا تسلیم شو د هغه ریګان ته او دغه باس ترمنځ شو چې د مجاهدینو باید حمایت وشي. د یو په لړ کې تاسو خبرې چې برهان الدین ربانی د هیات په مشرۍ باندې په هغه وخت چې د افغانستان ولسمشر ډاکټر نجیب الله مسکو ته راغلل شو، هلته مشترک اعلامیه د یلسن د دولت او د مجاهدینو ترمنځ اعلان شو. په هغه اعلامیه کې دا جوته شوې ده، اعلامیه مشترک مجاهدین په هغه کې دا جوته شوې چې د ټول چارې به د دولت په موقت اسلامي حکومت ته لیکدول کیږي. یعنی دا خبره روسان په دوه خبره کې کیل شو، دا د امریکا سره په هماهنګۍ سره او د ایران او د پاکستان په غړیتو او ادو وجوم مالی وجوه عربستان ورکړه. د افغانستان جمهوریت دولت په یو ډیره خطرناک توطیه کې سقوط ورکړ شو. ثور اتمه هغه کړګلنه بدبخته منفوره منفوسه منحوسه ورځ ده. په مجرد د دوه څنګه مجاهدین داخل د کابل شو، دوی د خلکو په عزت باندې، خلکو په شرف، خلکو په ناموس، خلکو په حیثیت او په آبرو باندې تیری وکړل. دوی د افغانستان ټول دولتي منابع ټول چور کړل، چپول کړل، هیڅ شی دوی پرې نه کړل. جنګ کوڅه په کوڅه، کلی په کلی، کور په کور، دروازه په دروازه پیل شول. په هر کوڅه کې یو پادشاهي وه، یو حاکمیت. د جمعیت اسلامي، د مازی ملي، د حرکت انقلاب اسلامي، د اتحاد اسلامي، د حزب وحدت اسلامي، د حرکت اسلامي موسینی، دغه اوت تنظیم چې په ایران کې وو، تنظیم چې پاکستان کې دی، کوڅه کوڅه یو پادشاهي درلودل. او دې طبیعتا د هر هیواد نه دی مایل
کېدل. په دې کې شک نه شته چې ډېرې ناخوالې رامنځته شوې له مجاهدینو له وخت رسیدو وروسته کابل وران شو. لیکن دا سوال هم شته ډېرو په ذهن کې چې که فرضاً مجاهدین نوې وخت رسیدلي، د نجیب الله حکومت هم دوام نشوي کولای، بل هغه شوروي اتحاد ړنګ شوی و، روسیې ورسره کومک نه کاو او د افغانستان په منابعو په عوایدو باندې هغه حکومت نشي وی چلیدلې.
دغه بخښه غلطه خبر ده چې ډاکټر نجیب الله حکومت ضعیف شوی او باید روسان د وطن نه پوښتنه کول کې مونږ راځو چې روسان د افغانستان وځي په جلابات باندې یو ډېر خطرناک جګړه پیل شوله. تاسو خبرې چې ډېر د نړیستر سره وروکنه په دې جګړه کې لاس دلو د اسناد دی اوس راوځي ورس ورس دنه
لومړي کلونه ول. لیکن کله چې مجاهدین وخت ورسېدل هغه وخت بیا وضعیت ډېر بدل شوی و.
اما په یادې کې چې دولت په او یوم کال کې مستقیما په ټولو او چارو باندې حکم او غیر د خوست نه هیڅ ولایت سقوط نه وکړای. اقتصادي وضعیت ډېر ښه و، امنیت تامین او په خوشحالۍ سره شي. دغه کودتا چې تر منځ مخته راغله وضعیت کړکېچن شو، دوی افغانستان جمهوریت سقوط وکړل.
آریان خیبر د سیاسي چارو نظر خواند، د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي او د سیاسي چارو شنونکي او مورخ استاد شاسوار سنگروال. له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبرونه اوري.
بسر لیتا عشق را خور کا، بسر لیتا عشق را خور کا، لزاڑ امل بلادا، لزاڑ امل بلادا، دہل من مستا سپاشا، پدر غونی سیستان واوڑا، دہل من مستا سپاشا، پدر غونی سیستان واوڑا.
کابل ارغوان خلکا د کابل ارغوان خلکا د بګرام هوا کړه دا د بګرام هوا پر سر لړی هری واونا چی گزر پاس پہانکڑے پر سر لڑی